السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په البانیا کې لسګونه افغان میرمنې راټولې شوې چې له نړیوالو ټولنې نه وغواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو رعایت ته کار وکړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان سفارت بندیږي. د سفارت کارکوونکي به دا ودانۍ چې د افغانستان ملکیت دی د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. ټاکل شوی ده چې څه باندې دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په 20مه په لندن کې هم د افغانستان سفارت خپل فعالیت ودروي. معلومه نه ده چې دغه سفارتونه به همداسې بند پاتې کیږي او که به یې چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارل کیږي. په لندن اوسلو کې وروسته تر دې د افغانستان سفارتونه بندیږي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې حکومت یې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی د جولای په 1 اعلان وکړ چې د بریتانیا او ناروې په شمول د 14 سفارتونو او کنسولګریو له لوري توضیح شوي اسناد نور اعتبار نه لري. د استرالیا حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو یو شمېر پخوانیو پوځي افسرانو پوځي رتبې او مډالونه لغوه کړي. دغه پخواني افسران چې یوه وړه ډله بلل شوې تورن شوې چې په افغانستان کې تر قماندې لاندې کسانو جنګي جنایتونه ترسره کړي. د بریتانیا ګاردن ورځپاڼې او یو شمېر استرالیایي رسنیو لیکلي چې د استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مارلس نن پنجشنبه خپل پارلمان ته د معلوماتو پر مهال دغه څرګندونې کړي. نوموړي ویلي چې متاثره شوي افسرانو ته یې چې له 15 کسانو کم دي لیکونه لیږلي او د هغوی نمونې نه دي یاد کړي. په استرالیا کې یوې څېړنې چې څلورو کلونو کې بشپړه شوې ښودلې چې افغانستان کې د دوی 25 پخوانیو او برحاله ځانګړو ځواکونو د ادعا له مخې 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي. استرالیا د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې افغانستان ته خپل شاوخوا 1.5 سرتیري استولي وو چې تر ډیره په اورزګان ولایت کې میشت وو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د ښځو غږونه واورېدل شي. نوموړي په کابل کې د ښځو پرونو لاریون ته په اشارې سره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې د دې ښځو جرأت له تصوره بهر دی. په کابل کې پرون څه باندې 10 تنه ښځې او نجونې راغونډې شوې. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه تامین کړي. د دغو معترضو ښځو دا لاریون د افغانستان د ښځو تاریخ د بدلون غورځنګ د غړو له لارې د کابل په لویدیځ کې ترسره شو. د دې غورځنګ مشرې رقیه سایی وویل چې له دې ویرې چې د طالبانو له سخت چلند سره مخامخ نه شي نیم ساعت وروسته یې خپل اعتراض پای ته رسولی دی. د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه ادعا کوي چې د کابل ښار د 12 حوزې په مربوطاتو کې یې دوه بریدونه کړي دي چې پکې 15 طالبان وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي. د جبهې پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې څرګنده کړې ده چې دا بریدونه یې د شمالي سرای او بادام باغ د لارې په اوږدو کې تېره شپه ترسره کړي. بلورته د طالبانو یوه بله مخالفه ډله ملي مقاومت ادعا کوي چې د کابل په دیوان بیګي سیمه کې 2 طالبان وژلي او 2 ټپیان کړي دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دغه راپورونه او ادعاوې نشي تاییدولی. طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاجکستان پر ستر مفتي سعید مکرم عبدالقادر زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې برید وشو. دا حمله د ښار په مرکزي جمعات کې وشوه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې عبدالقادر زاده په یو جریحداره وسیله ټپي شوی دی، خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. برید کوونکی نیول شوی دی او تر اوسه د دې حملې علت نه دی روښانه. عبدالقادر زاده 16 کاله عمر لري چې له 2010 کال راهیسې د تاجکستان د اسلامي مرکز د علماو د شورا مشر دی. دا شورا په تاجکستان کې د فتوا د ورکولو یوازینی مرجع ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سپتمبر په 11مه له خپل برټانیي سیال ډیوډ لامی سره له پولند څخه د ځمکې له لارې کیف ته ولاړ. دوی په داسې وخت کې کیف ته سفر کړی دی چې اوکراین له لویدیځ څخه غواړي چې د اوږده واټن توغندیو د ویشتلو بندیز ترې لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. په لسګونو افغان ښځې په البانیا کې راغونډې شوې دي او غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د نقص په وړاندې په یو غږ وړاندیزونه وکړي. د غونډې برخوالو ازادي راډیو ته ویل چې دوی به نړیوالو ته دا وړاندیزونه وکړي چې څرنګه په افغانستان کې دوی خپل بشري حقونه ترلاسه کولی شي. تفصیل له احمد شبراورو.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې نن د شاوخوا 130 ژوندونو ته غونډې دوهمه ده. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د افغان ژوندو شزو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي رینا امیری هم برخه اخیستې ده. رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه پورس په خپل ایکس پاڼه کې لنډیوالو وغوښتل چې تر هغه د طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي چې له شزو سره تبعیزي چلند پایتنه ورسولې. د جمهوریت نظام پولیسي شرکه کې د کوچانو استازي فرزانه کوچي په تیرانا کې د اساسي راډیو خبريالي ته د دې غونډې د هدف پاړه وویل.
په دغه درې ورځې غونډه کې به د افغانستان د ښځو د مختلفو لیدلورو یا نظریاتو یا اندونو د راټولولو او د منسجم کولو هڅه کیږي. مسله دلته دا ده چې ښځې څنګه کولای شي هغه مسایل چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې روان دي هغه په تخنیکي ډول وڅېړي، یو بل سره یې پرې بحث ولري.
د غونډې ته له ایران، کاناډا، بریتانیا او امریکا څخه د افغان ښځو استازي ورغلي دي. د ګارډین رسپانې د راپور لمخې یو شمیر مېرمنو غوښتل چې له افغانستان او پاکستان هم د غونډې ته ورشي خو مخې نیول شوې ده. فرزانی کوچی وویل چې دوی به نړیوالې ټولنې ته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو د هواري لپاره د غونډې په پای کې وړاندیزونه وکړي.
زموږ هڅه دا ده چې موږ وکولای شو یو حلاره یا حداقل یو څه نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کړو چې د افغان مېرمنو له ادرسه دغه خبره ده، دغه وړاندیز دی، دغه توقع ده.
د غونډه څو اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې ده چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت د اگست په 28 وویل چې د دغه ډلې مشر هبت الله اخونزاده د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لپاره نوی قانون توشیح کړی دی. طالبان وایي چې دا قانون د احتساب او آداب او اصول په اړه دی او هدف یې له منکراتو څخه منع کېدل او له ګناه څخه ځان ساتل دي. په دغه قانون کې راغلي چې د شزي د ټول بدن پټول لازمي دي او له فتنې څخه د مخنیوي لپاره د شزي د مخ پټول ضروری دي. همدارس په دغه قانون کې د شزو شخ کتلاوت او ناتخوانی هم وي په عمومي ډول منع شوی او د شزو لوړ شخ او رات بلل شوی دی. دا قانون په نړیواله کچه د بشري حقونو ډلو غندل دی.
وینځنه په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیمه مالیمان خاله ټول شي سی وی
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونو تر وړاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زما نه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وای په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 40,000 دینی مدرسې جوړې کړې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرسیان مولوي کرامت الله اخوند تیر کال لاسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته دا څرګندونه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ هر ډول زده کړې بندې شوې. تفصیل له عبد سپوږمۍ نه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې شپږ میلیون نجونو په وړاندې لشپږم ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې یې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 22,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 40,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,018,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 22,250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري. شله دې جملې څخه 9,609 باب مدرسې او 22,000 باب دارالحفاظونه، 115 باب دارالعلومونه او 19 باب دارالایتامونه دي چې 15 باب یې له پول بهر د میشت افغان مهاجرون لپاره جوړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې جملې څخه 155 خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره انجونې او څومره نارینه زده کوونکې په دیني زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د انجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1404 لمریز کال کې 14000 نورې دینی مدرسې هم جوړې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علومو او زده کړو ته ډېره اړتیا لري. د 12م ټولګي زده کوونکي نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل:
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوی او زه په کور ناسته یم، ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نری سره سیالی ولرو، او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربت راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو لالارې ونرسیږي، د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایل پکې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په د وروستیو سیمفونو کې، تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کالب کې تدریسیږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي، او داسې نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري. یعنې دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کړي، د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرښت نه یوازې دا چې ټولنه بې سواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره لا نور ډېرې ستونزې زیږوي.
د زده کړو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي: افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې درلودلې، دومره وده موږ په ورستې شل کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي درلودلې. موږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، موږ بیرته د جهالت په ژواته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخت اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعې په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کپ په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډېر شوی، او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوي وو چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړای دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو کمالا هاریس او ډونالد ټرمپ یو ورځ وروسته تر دې چې په مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل، د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو د تلین په مراسمو کې یو ځای برخه واخیسته. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغه مرستیاله کاملا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په نیویارک کې پرون د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د بریډ ځای ته ورغلل. په دې حمله کې چې د الوتکې په واسطه دروشت کاله مخکې القاعده شبکې وکړه، د نیویارک دوه تجارتي دنګې ماڼۍ ونړېدې او نږدې 3000 کسان وشل شول. کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ سره لدی چې تر دې یو ورځ مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بحث کې چې 90 دقیقې دوام وکړ، پر یو بل سخت نیوکې وکړې، خو پرونې روغبړ سره وکړ او سره وشخېدل. بیا وروسته د لمانځنې د مراسمو لپاره په قطار کې ودرېدل. د دې مراسمو پر مهال د پیښې د قربانیانو نومونه، د هغوی خویندو، میندو، میرمنو، ورونو او د کورنۍ نورو غړو واخیستل. بیا وروسته د درناوي لپاره عسکري موزیک وشغول شو. القاعده شبکې د دې بریټ پر مهال چې د 2020 کال د سپتمبر په 11 مې وکړ د نیویارک سربیره درېمه مسافر وړونکې الوتکه د امریکا د دفاع